د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکو په دوحه کې په سملاسي اوربند سلا کړی ده. دوی هوکړه کړې چې راتلونکو پړاو خبرې به په استانبول کې ترسره کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې له دې پرمختګ هرکلی کړی دی. د وزارت په بیان کې راغلی چې ترکیه به د افغانستان او پاکستان او سیمه کې د دایمي سولې او ټیکاو د راتلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې موافقه هرکلی کړی دی. خلیلزاد لیکلی چې د قطر او ترکیه د منځګړیتوب په سبب افغانستان او پاکستان یوې موافقې ته ورسېدل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو په یو سملاسي اوربند او داسې یو میکانیزم موافقه وکړه چې د دغو هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د ډونالد ټرمپ مخالفانو د امریکا په 50 ایالتونو کې مظاهره کړې دي. مظاهرات شان شنبه په یو وخت او ګن شمیر سره واټونو ته راووتل او شعار یې وکړ چې پاچاهانو ته نه. جمهوری غوښتونکو بیا دا له امریکا د کرکې مظاهره بللې. نړیوالو خبری اجنسونو د لاریونوالو شمیر د لاریون د تنظیمونکو په وینا شاوخوا 2 میلیونه بللې دی. دوی له نیویارک څخه تر لاس انجلس او حتی په فلوریدا کې د ترامپ استوګنځای ته نږدې په لاریون راوتلی وو. د معمول په څیر ډونالد ټرمپ کلک غبرګون وښود او د مصنوعي ځیرکتیا په مټ تولید شوي ویډیوګانې په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشل کې خپرې کړې چې هغه د پاچا په رول کې خودلې دی. اوکرایني چارواکي وایي چې روسي تیر ماښام د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو څو حمله وکړه. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې اوکرایني چارواکو ویلي د خارکیف، سومی او زاپوریجا هغه سیمې دي چې د روسي جنگي الوتکو یې ښارونه لري واټنه د اداره کېدونکو بمونو په وسیله پنهخه کړې دي. لږ تر لږه څلور تنه په دې بریدونو کې ټپیان شوي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا دوشنبه خپل ټیسټ لوبه پیلوي. لوبه به د زیمبابوې په هراري ښار کې پایل شي چې ترجمه به دوام وکړي. راشد خان د ټیسټ لوبه کې نشته. کرکټ بورډ ویلي خان به د یوازنی ټیسټ لوبه کې د هغه د آرامتیا او راتلونکو خو نړیوالو لوبو په خاطر ونه لوبېږي، خو په شل ورځو لوبو کې به برخه اخلي. تر ټیسټ لوبې وروسته به دواړه لوبډلې درې شل ورځې لوبې هم ولري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان واکمنانو او پاکستانی لوري دوحه کې د سملاسي اوربند هوکړه لاسلیک کړه. خلک ورته خوښ دي.
موږ ډېر زیات خوشاله یو د دې دایمشي او موږ جګړه نه غواړو. د جګړه چې د ملکونو تباہ کوي، جګړه ژوند تباہ کوي.
د چارو کتونکو د هوکړې عملی کول د پاکستان پر کړنو مشروط ګڼي.
مهمه ده چې پاکستان دې ته څومره ژمن پاتې شي او که پاکستان نظامی عملیات نه کوي دا افغانستان په خاوره باندې زه فکر نه کوم چې طالب دې اول شروع وکړي.
ناروغ لرونکي او سوداګر وایي له اوربان وروسته اوس باید لارې هم خلاص شي.
پاکستان کې پریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې یو پنځله سورج پاس په بیا راځي. پنځله سورج چې پوره شو را روان شو، ما به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فی الحال په تورخم کې پراته یو.
نور راپورونه هم شته. د کونړ زلزله ځپلي وایي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې. په قطر کې د طالبانو حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ خبراترو په جریان کې د سملاسي اوربند هوکړه د ډیوران کرخې دواړو غاړو او سیدونکو له تاوده هرکلی سره مخ شوې ده. د دواړو اړخونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې جګړه تر ډیره دوی زیانمنوي او دوی هیله لري چې دغه هوکړه په دایمي اوربند بدل شي. پرون د اکتوبر 13 طالب او پاکستانی پلاوی د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې خبرې وکړې او په سملاسي اوربند سلا وکړه. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې په هوکړه کې دا خبره راغلی چې دواړه لوري به یو د بل پر خلکو او امنیتي ځواکونو برید نه کوي. دا چې په هوکړه کې نور څه راغلي او خلک یې په اړه څه وایي تفصیل به له اکرام الله اکرام واورو.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمن د ډیورن کرخې په غوډو کې تر سخت وسلوالو نخټو وروسته په دوحه کې د قطر او ترکیې په منګړیتوب د دواړو لوري او ترمنز د سمدستي اوربند هوکړه د کرخې د دواړو غاړو د اوسیدونکو له هرکلی سره مخ شوه. د دواړو اړخونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي رډیو ته ویل چې په جګړو کې تر ډیره دوی زیانمن دي او دوی هیله لري چې دغه هوکړه په دایمي اوربند بدل او د سیمې د سولې او ثبات لامل شي. دا ډیورن کرښه ته سیرمه د کونړ د نړۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد علي آزادی راډیو ته وویل
دغه خې قدم د ځکه د څورس جګړې چې وي په دغه جګړو کې ډېر بې ګناه انسانان شهیدان شو د افغانستان خوا ته چې د هغې په شمول کې ماشومان او ښځې وي ورزشکاران نو وربند دې لپاره ښه شو چې نور وینه به نه تویږي
د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ اوسیدونکي هم چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغانان د جګړې طرفدار نه دي ځکه په خبرې وسلوالې نښتې خلکو ته پراخه زیانونه اړوي
جګړه پای ته ورسېدله موږ ډېر زیات خوشاله یو دا د دایمي شي او موږ جګړه نه غواړو ځکه جګړه چې دا ملکونه تباه کوي جګړه ژوند تباه کوي جګړه اقتصاد جګړه هر څه تباه کوي انسان نه خوښي اخلي نو دغه اوربند دایمي شي
لکرخی بلی غاړی د تیرا د میدان یو وسیدونکو صدیق افریدی ازادي راډیو ته وویل
چې دا کومه د امن موعده وشو د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دا پکور دی چې د وخت سره سره مطلب د پورا وخت د پورا دا وشي نه نوی چې په میاشت پاس بیا چې کوم د اجازه شروع شي دا په منځ کې د موعده بیا موته شي نو دا چې دایمي وي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد هم د دې موافقه هرکلی کړو د اکتوبر 19 په خپل ایکسپان په بیان کې لیکلی چې د قطر او ترکیه د منځګړیتو په نتیجه کې افغانستان او پاکستان یې وی هوکړې ته ورسېدل د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې نیټه په یو اعلامیه کې لدی پرمختګ هرکلی کړي په اعلامیه کې چې دغه وزارت په ایکسپان خبره شوی راغلی چې ترکیه به د افغانستان او پاکستان او سیمه کې د دایمي سولې او ټیکاو دراتلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي شنبه د اکتوبر 14 طالب او پاکستانی پلاوی د قطر او ترکیه په منځګړیتو په دوحه کې خبري او په سمدستي اوربند هوکړه وکړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو په یو سمدستي اوربند او داسې یو میکانیزم موافقه وکړه چې دغه هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ټیکاو رامنځته کړي د طالبان حکومت ویلي دواړو لوري هوکړه کړې چې د بشپړ او مانادار اوربند ترڅنګ به دواړه هیوادونه د یو بل په امنیتي ځواکونو ملکي خلکو او تاسیساتو بریدونه نه کوي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر 19 په خپل ایکسپان په یو بیان کې لیکلي چې دغه په دې هوکړه کې ژمنه شوې د هغو ډلو او ګروپونو ملاتړ باندې کېږي چې د پاکستان د حکومت په خلاف دي د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اساق ډار هم په خپل ایکسپان په همدې ورځ په یو بیان کې دغه هوکړه هرکلی کړې او لیکلي دي چې دا پر سم لوري لومړی ګام دی او دا چې دا مهمه ده چې د نورو ځاني زیانونو مخنیوي لپاره ټولې هڅې وشي نوموړي ویلي په دې برخه کې دوی د ترکیه په قربتو براتونکو غونډه کې د څارنې د یو ځانګړي میکانیزم رامنځته کېدو ته سترګې په لار دي چې لمخې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرۍ ګواښ ته رسیدنه وشي په همدې حال کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي داسې مهال چې دواړه لوري یو بل د ترهګرۍ په ملاتړ تورنوي که د دغه ادعا او څېړنه ونه شي او حل لارې ورته ونه لټول شي دغه اوربان نشي دوامدار کېدی لډلی ساقط مر ازادي راډیو ته وویل
اصلي ټکی دلته دا دی چې دا مسله به د دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه کیږي که دا مسله حل نشي بیا د دې امکان شته دی چې هم اوربان مات شي هم بیا دغه حمله یو پر بل باندې ترسره شي
دا په داسې حال کې چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان او د طالبانو حکومت پاکستان د داعش خراسان څنګ په ملاتړ تور نوي خودواړو لوريو په بیلابیل وختونو کې دغه ادعا ورت کړی د روان اکتوبر په 19 د ډورن کرخې په وګدو کې داسې مهال د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمن سخت نه خطر رامنځته شوې چې لدی وړاندې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 19 پاکستان د دې میاشتې په 9 په کابل کې د هوایي حملو په نقص او په پکتیکا کې په هوایي حملو تورن کړ لدی وروسته د دواړو لورو ترمن په وقفي ډول د کرخې په وګدو کې نه خطو دوام وکړ چې لاملې لزګونه ولسی وګړو ته هم مرکز وبلو وخته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولې یونامه د تیرونی د پنځشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 ویلي و چې په دې نه خطو کې ولس ولسی وګړي وجل شوی او درې سو شپک سلویخ نور ټپین شوی د غراس په دینه خطو کې دواړو لورو یو بلتا د درنو زیانونو دا ډول اداوي هم کړی وی
و مورید دل چې د افغانستان واکمنانو له پاکستانی چارواکو سره په دوحه کې د سملاسي اوربان هوکړه وکړه ویل چې یو د بل پر خلکو او امنیتي ځواکونو به بریدونه نه کوي دغه هوکړه د دوحې په هغو خبرو کې ترلاسه شو چې د شنبه په ورځ د پاکستان او طالبانو د حکومت د لوړ پوړو دفاعي او امنیتي چارواکو ترمنځ وشو دا چې هوکړه به څومره عملی وي څه ضمانتونه نشته چې بیا به تاوتریخوالی نه کیږي همدا موضوع مې د چارو له څېړونکي حکمت اعظمي سره څېړل
دا چې افغانستان پاکستان د دوحې د اوربند هوکړې ته څومره ژمن پاتې شي زه فکر کوم په دې کې افغانستان خصوصا طالبانو تر واکمنۍ لاندې همیشه دا ویل چې موږ اول تاروز نه کړی پاکستان په مور باندې حمله کړې موږ هغه ته فقط ځواب ویلی نو که چیرې بیا پاکستان داسې نظامي دغه ته عملیات په د افغانستان په خاوره کې بیا په دې باندې لاس پورې کوي. زه فکر کوم هغه فشار چې ولسی په طالبان راوړي، طالبان مجبور دي چې هغې ته جواب ووایي. مهمه دا ده چې پاکستان دې ته څومره ژمن پاتېږي، او که پاکستان هم نظامي عملیات نه کوي د افغانستان په خاوره باندې، زه فکر نه کوم چې طالب دي اول شروع وکړي چې تاثیر پارون کې عملات دی پر پاکستان باندې وکړي. نو زه فکر کوم ژمنتیا ډېر پر پاکستان پر اړه لري.
اعظمي صاحب، په نورو ورته هوکړو کې منځګړي ضمانتونه ورکوي او متخاصمو ډلو ته وایي چې یو پر بل به برید نه کوي. فکر کوي اوس به قطر او ترکیه داسې ضمانتونه ورکړي وي؟
دا چې ترکیه او قطر څومره ضمانتونه یو بل ته ورکړي دي، دا تر اوسه دغه مذاکرات او جزئیات ډیر نه دي ښکارا شوی، خو زه فکر کوم دواړه هیوادونه په افغانستان کې عمر ډیر زیات نفوس نه لري چې دی مثلا په کبیا د اوربن ماتی ری دی بیا داسې څه وکولی شي یا د افغانستان په خلاف یا د پاکستان په خلاف پاتې. نو د دې ضمانتونه زه فکر کوم ډېر سیاسي او اقتصادي دي، چې مثلا ترکیه او قطر کولی شي چې خپل د سیاسي نفوذ څخه خپل د هغه اړیکو سره چې په افغانستان او یا پاکستان سره لري د هغې نه په استفاده پر دا ملکونو باندې فشار راوړي که احیانا د اوربان ماتوي. مګر اساسي مسله دا ده چې د دې مذاکراتو هغه جزئیات ډېر مهم دي چې پر چیش باندې موافقه وسوله، چون چې طالبان خو اکثره وخت دا ادعا کوي چې پاکستاني ډلې نسته چې موږ یې حمایت کوو، دا د ټي ټي پی د پاکستان یو داخلي موضوع ده او هغه د خپل پاکستان خپل داخلي امنیتي ناکامي پر موږ راچی. نو په د سره اوله سره افغان طالبان دا نه مني چې دې ګواکي په د پاکستان پر امنیتي او داخلي مسایلو کې یو لاسوانه کړی اوسېږي، یا یو فاکتور اوسېږي. نو مګر بل خواته بیا کوګورې پاکستان مستقیما هر امنیتي خنډ چې په پاکستان کې پیښیږي د دې پراپر طالبانو باندې اچوي. نو زه فکر کوم چې دا موضوع متاسفانه ډېر پیچلې ده. دا په دې پورې نه تنها د دوه هیوادونو چې افغانستان پاکستان دي، او په دې کې حاکمان چې یو خواته یو رسمي په پیژندل سوی دولت دی د پاکستان، او بل خواته یو نظام دی چې هغه نه داخلي مشروعیت لري نه خارجي مشروعیت لري. نه د دې دواړو یوازې موضوع نه ده، زه فکر کوم دلته نور هم نان سټیټ یا غیر دولتي عناصر دي لکه ټي ټي پی یا نورې ډلې، بلوچستان او یا هم د افغانستان او د پاکستان علاوه نور بازیګران دي په دې گیم کې، په دې لوبه کې، چې هغه هم مهم دي او د هغه کردار د هغه عمل به څه وي دا معلومه نه ده. نو که چېرې تاسو فکر وکړئ چې ټي ټي پی په پاکستان کې عمله سرته رسوي، نو زه فکر کوم دا هغه پر وړاندې باندې به پاکستان اکسل عمل شي، اکسل عمل به فقط خپل خاورې پرې کوي، بیا به په افغانستان باندې تمام لکه. نو زه فکر کوم دغه مذاکرات تر اوسه ډېر روښانه نه دي چې مذاکرات څنګه او په کوم موضوعاتو باندې و او نتیجه یې څه.
د افغانستان واکمنان وایي چې ټي ټي پی په افغانستان کې نشته، خو پاکستان ورته وایي چې ټي ټي پی په افغانستان کې شته او تاسو نفوذ پرې لرئ. واقعیتونه څه دي؟ البته دې ته په کتو چې ټي ټي پی خو د پاکستان زیږنده ده او خپل همغلته فعالیت کوي له ډیره پخوا وخته.
افغان طالبان د دې رهبران دا ډېر په واضح ټکو وایي، مثلا تاسو د طالبانو د وردګ ولایت والی پخوانی وزیر خیر الله خو ډېر واضح ټکو وایي چې موږ د خارجي جنگیالوی ته میلمانه وایي، او وایي چې موږ میلمانه نو څه جواب وایي. نو زه فکر کوم دا به د حقیقت نه ډیر لري وی چې هر څوک دا ادعا وکړي چې په افغانستان کې یو ټي ټي پی جنگیالی نست. نه تنها دا، تاسو وګورئ د ټي ټي پی سره یو تعداد پخوانی افغان طالبان هغه په ځیده پاکستان کې عملاً د ټي ټي پی په لیکو کې جنگیږي، او د یو تعداد مړي چلته وژل کیږي بیرته د طالبانو کورنۍ ته په افغانستان کې راوړل کیږي. زه فکر کوم چې یو تعداد ټي ټي پی په افغانستان کې شته. خدام باید وایم چې ټول طالب رهبران پر دې موافق نه دي چې ټي ټي پی دي په افغانستان کې ځای ولري. یو تعداد هغه افغان طالبان چې د پاکستان سره شریک اړیکې لري، هغوی د اوله سره د دې سلل دا چې باید ټي ټي پی مور جواب کو او د پاکستان سره د اړیکې خرابې نه کو.
او د یو میکانیزم د جوړولو خبره شوې چې د دواړو لورو اداوي به سیډي او توافق به عملي کوي. څه فکر کوئ دا میکانیزم به په څه معنا وي، څنګه به رامنځته کیږي؟
کچيري دواړه لوري دې ته ژمن وي چې واقعا په سیمه کې په افغانستان او پاکستان او په لوې سیمه کې یو صحیح ثبات راسي، هغه داسې یو میکانیزم جوړېدلی شي چې د مشترک یو کمیشن جوړ کړي چې کوم عمله په پاکستان کې فکر کوي پاکستاني دا کوي چې دا افغانستان سره ده، داسې جوړ شي چې هر عمله چې مثلا په پاکستان کېږي هغه په دقیقه مطالعه شي، دقیقه وڅېړل شي چې آیا په دې کې واقعا افغانستان یا افغان طالبانو کوم رول درلود که نه درلود. کله چې زه فکر کوم پاکستان ته دا ثابته شي چې واقعا په دې حمله کې په دغه مشخص حمله کې ټي ټي پی د پاکستان د خاورې څخه په خپل امکاناتو بدون د افغان طالبانو یا د افغانستان د کومک څخه دغه کړی د حمله کړی، زه فکر کوم په دې صورت کې بیا د تاوتریخوالي ځای نه پیدا کیږي. خو زه یو شی باید وایم چې پاکستان چې نن ورځ د کوم امنیتي مشکل سره مخامخ دی، دا د پاکستان د خپلو کړنو په داتو لسیزو کې چې پاکستان کوم جهادي یا طالبانایزیشن یا د طالبان سازي پالیسی درلودل، د هغې یو نتیجه ده چې نن یې پاکستان سره لاس ګرېوان دی.
د چارو شنونکي حکمت الله اعظمي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر کسان په ځانګړي ډول ناروغ لرونکي سوداګر او خپل ناروغان وایي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ له اوربند وروسته باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لارې هم خلاص شي.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکو له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوري ترمنځ سم دستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیزي. دوی وایي لتیرو نګدي لڅو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی چې لامل دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو سیدونکو چې ناروغ دی ازادي راډیو ته وویل چې له څوره زو رئیس د تورخم پولې ته نږدې دی، یو خپلوان په کور کې د کرخې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویل چې یو پنځله سورج پاس په بیا راځي. په پنځله سورج مې چې پورا شو را روان شوم، بدلته دروازه بنده شوله، نو بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشو تلل. تورخم کې مریضان پراته دي، چا زینه نشته، لرو لرو زینونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمیر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څوره زورایي سي کرخه ته نږدې له هر ډول اسانتي او پرته د دروازې د خلاصې دوه پته مدي. موټر چلوونکي بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون پته مدي وایي
دا پنځه شپږ شپې کې ګل دا وړاله ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لږه لږه زیته په سيزي 15 کیلومتره سلور کیلومتره او داسه ځای نسته، منځه ځای نسته، دا د ډیره زیاته ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدل لامل دوی ته درانه مالی زیانونه اوختي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته ویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فريش فروټ تازه میوي هغه ټول هم بیرته واپس شول، چې جلال آباد خار ته لاړې، چې لغمان ته، چې بیرته لاړې سترونو ته، چې کوم ځای کې زمون سر ساتخانی وي د مال ساتلو زینو او لګنه چې ډیر ځانونه خو خاص کر ډیر ځان د افغانستان دیقان بزګر ته واوخته، ولې چې د زمون د سیزن ټیم د زمون د تازه میوه سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني مالی زیانونه اوختي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې له هم تړلې دي، خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې تو ورځو کې موږ هغه بیرته راوګرځول او بل اعلان کړ، او تقریبا 500-600 میلیونه افغاني افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومی، مڼې چې موږ لېږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړي نږدې 15 ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسولینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمن د ډورن کرخي په ګډو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اړې غلام خان او خرلاسي په نوم ټوله لارې د اکتوبر په 11مه تر سختونه خطو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لس ورځو تاریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13مه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمن د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیه په منځګړی توپ تر سره شوې، د سمدستي اوربند هوکړه وشوه. د دواړو لوري ترمن د نخته او تاریخوالي وروسته له حق زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړه او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړي. لدی وروسته د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرښې په اوږدو کې په کونړ، لنګرار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وقبي ډول څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هر ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تک را تک کوي. د یادونې وړ ده چې د دواړو لورو ترمنځ له دې وړاندې هم د بیلابیلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرخه د نښتو له امله لارې تړل شوې چې له امله یې مسافر او سوداګرو ته ستونزې پیښې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ خپل ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې کیږو. وړاندې ستاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس راځو دې ته چې په کونړ کې زلزله زپلی وای چې لژمی مخکې د دوی ماشومان په بیلابیلو ناروغیو باندې اخته شوی دي. دوی وای چې باید د دوی ستونزو ته پام وشي او په ورته وخت کې غوښتنه لري چې ترجمه وړاندې باید د دوی سرپنا غم خوړل شي. کونړ چې په اگست میاشت کې وزلزلې وزپ زرګونه کسان لا هم تر خیمولان دي ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو چې ستونزو ته کتنه شوی.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزله ځپلی محمد اسلام دی چې زلزلې درې مینه اخیستې او اوس خیمه کې د اوسېدو له امله یې ماشومان او د کورنۍ ښځینه غړې په بېلابېلو ساري او تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی سبحان الله هم ورته شکایت کوي او وایي چې هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالې چې د زلزله ځپلو په کمپونو کې میشتي لاسرسی نه لري. دای وایي ماشومان په سینه بغل او شدید اسالات وخته دي.
دلته چې هوا ورځ تر بلې نورم په سړېدو ده، دا خیمه چې دي نور د اوسېدو نه دي، ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي، ډېر ډېر مشکلات لرو. دې کې چې دی نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځایونه امکانات نشته دی، مطلب دا جمعه په دې کې تیر شي. موږ د معجزاتو نه چارواکو نه دا هیله کوو موږ ته داسې یو سرپنا برابره کړي چې مطلب دا آینده جمعه را روان دی چې دې کې چې موږ په کې دا جمعه لږ په سکون تېر کړو، لږ په آرام تېر کړو. موږ دلته هېڅ نور نه لرو، ورځ تر بلې دا ناروغۍ نه زیاتېږي او مشکلات نورم زیاتېږي. موږ ته
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري، په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافی ازادي راډیو ته وویل
بل د نوی خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومان یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي، ځکه دلته یو تعداد ناروغۍ چې دي ورس تر بلې په زیاتېدو دي، لکه سینه بغل، زکام، دا ناروغۍ. اما موږ ته په ورس کې سل یو سل شل یو سل دېرش په اوسط ډول سل مریضان یوازې زموږ کم ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او ښځې وي، چې دا زیاتره ماشومانې په ساري ناروغیو یا په سینه بغل او زکام مني اخته.
د دغه ولسوالۍ چلا سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالې ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي.
ماشومان ناروغان دي، رسالات دي لري، لکه د سيو بونو شواله دي، د تشنا بونو شواله دي، نشته هغه ساحې لري، ساحې دي په دې کې امکان ډېر کم دي. کومنۍ روغتیایي خدمات وړاندې کېږي، بستر نه لري، که بستر لري نو موږ ریپر ورکوو. دلته څوکۍ ته جرس لري، روغتیایي مرکز دي وګه لري، لري ساحه ده. ورځ کې تقریبا اته نه تر سلو پورې ناروغان موږ سره دي.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15مه په خپل ویبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلی وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 2,00,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکي نورو وزونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 950 میاشتنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 50 کلونو کم عمره 400,000 ماشومان وزني. یونیسف ویلي چې د دې ناروغیو د خپرېدو شدید خطر وروسته له هغې رامنځته سوی چې د اګست په 1 د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په لرې پرتې ختیځه سیمه کې د ریختار په کچه 6.3 درجه زلزله وسوه چې د اوبو، روغتیایي او حفظ الصحې زیربناوې ویجاړې کړې. دغې ادارې د بیړني غبرګون لپاره له مرستندویو ادارو غوښتي وه چې په بیړني ډول مالي تمویل ورزیات کړي. د اګست په 1 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسېدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمېرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2,200 څخه ډېر کسان مړه شول او نږدې 4,000 نور ټپیان شول.
ستاسو له پیغامونو
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ابراهیم له هلمند ولایت نوزاد رسالې څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دا دی چې د نوزاد رسالې چې د اوبو د کموالی سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي شوې ده، ټول خلک یې وتلي دي. د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نه وسوي، خو اوس هم نه وسوي. نه د برق ترتیب ورته برابر شوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر شوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللې دي، ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د برق ترتیب راته برابر کړي، د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ورسره ولړ شوې. او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نه شو، یوازې دازو دازو. ورپسې موټر 3,000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیوه، او ټوله داسې وی چې 15-40 کیلومتره لارم نه و، خو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشې 3,000 افغانۍ په ځای دینه مخکې کې چرته هلته هغه وخت کې ټیلیفون کار کړی، نو 10 افغانۍ لګی دي. نو هیله مو دا ده چې اسلامي امارت په هره برخه کې کار وکړه، د مکتبونه هم خلاص کړه، نورې پروژې هم خلاصې کړه، کارونه دوی بند کړه. سه کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سختو ستونزو سره مخامخ دي. حکومت کې دوی څوک نه اخلي، نو ډېرې زیاتې ننګونې شته. د خدای د وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښه چاري ښه وختونه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هله و احترامات می یوزل به هم قبول کی قدر من او درنوز د کون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرف خاص مم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول قدر من او درنوز د کون کی پر اترو غو جوړ او صحت مند اوسه جی د صحت چم بو پتن وی درنو خو جوړ د کون کو لکه سرنګ سیز مرستا سو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشور مرمن او اړوند د افغان مشور مرمن په شنو او د هغو ایرشون په حق له بش پړ معلومات تر لاسه کو چیرې ورځې لستنه کی مراتب تاسو اتلې افغان قهرمان مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې افغانې زړورې مېرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو درنو ګلري زده کوونکو، هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوش زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خوش او ګلري زده کوونکو، اوس هم راځو زموږ ستاسو د لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې یوویشتم لوست موضوع اسما رسمیه طرزي ده. ولو چې اسما رسمیه طرزي څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي. خوږ زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. مېرمن اسما رسمیه طرزي، اسما رسمیه طرزي د افغانستان لومړنی ښځینه ښوونکې او د ښځو د حقوقو فعاله وه. هغه په دمشق سوریه کې زیږیدلې او په یو فرهنګي او روشن فکره کورنۍ کې را لوی شوې ده. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو پرمختګ فرصتونو په برابرولو کې مخکښه ګڼل کیږي. ترنو او خوږ زده کوونکو، ولولو چې مېرمن اسما رسمیه طرزي د افغانستان لومړنی ښځینه ښوونکې وه او همچنان د دې ترڅنګ د افغانو ښځو د حقوقو فعاله یا هم مدني فعالو له جملو څخه وه. هغه د مشق په سوریه کې زیږیدلې ده او په یو فرهنګي با تعلیمه او تربیه سوي کورنۍ کې را لوی شوې ده چې د دې کورنۍ ټوله غړي ډېر زیات روشن فکره او مثبت فکرونه یې درلودله. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو او پرمختګ د فرصتونو په برابرولو کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی حسی، اسما خپل لومړنی زده کړې په افغانستان کې کړې او وروسته یې په سوریه او ترکیه کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. هغه د لومړنی ښځو له ډلې څخه و چې د ښځو زده کړو ته ځانګړې پاملرنه کوله. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله. ترنو خوږ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د زده کړو په هکله مو ولوسته چې مېرمن اسما خپلې لومړنۍ زده کړې د افغانستان کې پای ته رسولې دي او خپلې لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې تکمیل کړې دي. وروسته له هغه څخه مېرمن اسما په سوریه او ترکیه کې خپل زده کړو ته دوام ورکړه، تر څو خپلې نورې لوړې زده کړې هم سرته ورسوي. هغه د لومړنی ښځو له ډلو له جملو څخه و کوم چې د ښځو او د انجنونو زده کړو ته یې ځانګړې پاملرنه کول او همیشه یې هڅه کول تر څو افغانو ښځو او افغانو مېرمنو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله او تل به یې دا ویله چې د زده کړې او تعلیم په واسطه سره یو ټولنه کولای شي پرمختګ وکړي او نوي نوښتونه رامنځته کړي. وده او ملاتړ ترنو او خوږ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د وده او د هغې د ملاتړ په حق لولو چې وده له چا سره وکړه او څوک د دې د ژوند ملاتړ کوونکی و چې همیشه د دې په څنګ کې ولاړ و. اسما له محمود طرزي چې یو وتلې روشنفکره سیاستوال او ژورنالیست و وده وکړه. یعنی مېرمن اسما په هغه وخت کې له محمود طرزي سره چې په هغه وخت کې یو له وتلو روشنفکرو سیاستوالو او ژورنالیست له جملو څخه و وده وکړ. محمود طرزي د ښځو د زده کړو کلک ملاتړ کوونکی و او د اسما په فعالیتونو یې ستره اغیزه درلود. یعنی محمود طرزي یو له هغو اشخاصو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د زده کړو په برخه کې کلک ملاتړ کوه او همیشه د ښځو د حقوقو څخه دفاع کوله او همچنان د اسما په فعالیتونو کې د یې ستره اغیزه درلودل. یعنی د یوازنی هغه شخص و کوم چې د اسما تر څنګ ولاړ و او همیشه به یې د هغې په ستونزمن حالاتو کې ورسره ملګرتیا کول. د دې ګټې هسي د ښځو د حقوقو او ټولنیز بدلونونو په برخه کې ستر بدلونونه راوستل. یعنی د مېرمن اسما رسمیه ترزی او همچنان د محمودی ترزی دغه کوم ګډي حسي او مشترک کار چې وو نو شزه د حقوقونو او د ټولنې په بدلون کې ستر اغیزې رامنځته کړلې او ستر بدلونونه یې راوستل. د لومړني انجنو نجونو ښوونځي بنسټ اسما ترزی په کابل کې د شهره ارا په سیمه کې د نجونو لپاره لومړني ښوونځي جوړ کړه. دې ښوونځي 50 زده کوونکي درلوده. د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. ترنو خوږو زده کوونکو میرمن اسما رسمي ترزی یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې په کابل شهر په شهره ارا سیمه کې یې د نجونو لپاره لومړنی ښوونځي جوړ کړ چې په دې ښوونځي کې لومړی 50 تنه زده کوونکو شتون درلوده او وروسته د هغه څخه د دوی تعداد پراخېده. او د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو له مهمو ګامونو له جملو څخه وشمیرل سو او دا د میرمن اسما یو تاریخي ګام و کوم چې د نجونو د زده کړو د پرمختګ لپاره پورته کړی و. ارشاد النسوان مجله اسما د شزو لپاره لومړنی ځانګړې مجله ارشاد النسوان په 1928 کال د مارچ په ولسمه کې پیل کړه. یعنی میرمن اسما رسمیه ترزی د شزو لپاره لومړنی ځانګړې مجله چې د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدل په 1928 کال د مارچ په ولسمه نیټه باندې پیل کړه. په دې مجله کې د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقوقو او روغتیا په اړه مقالې خپرېدلې. دا مجله د افغان ښځو لپاره د لومړني معلوماتي سرچینو څخه ګڼل کیږي. یعنی درنو خوږو زده کوونکو کله چې میرمن اسما دغه مجله د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقوقو او د روغتیا په اړه کومې مقالې چې وي دغه یې په دې مجله کې خپرولې دا د ښځو لپاره د لومړني معلوماتي سرچینو له جملو څخه شمیرل کېده چې ښځو کولی سپای چې د دغه لارې څخه د زده کړې ترلاسه کړي، همچنان ټولنیز حقوقونه او پیشینې د روغتیا په حق له معلومات ترلاسه کړي او همچنان مختلفې مقالې ولولي. د ارشاد نسوان اغیزې دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعار کې د پام وړ پرمختګ راوست. یعنی کله چې میرمن اسما دغه مجله ترتیب کړل، دا مجله یې خپره کړله، نو دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعارونو کې د هغوی په فکر کې د پام وړ پرمختګ راوستل او هغه ته یې بدلون ورکړه. موضوعات یې د ښځو زده کړې، روغتیا، حقوقونو او کلتوري مسایلو ته ځانګړې شوي وه. یعنی میرمن اسما په دې مجله کې د کوم موضوعاتو څخه چې استفاده کړې وه هغه د ښځو زده کړه وه، د هغوی تعلیم و، روغتیا وه، حقوقونه وه او کلتوري مسایل وه چې دی پکې کې ځانګړې کړې وه. د ښځو لپاره ښوونځي او روزنیز مرکزونه. ترنو خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن اسمار ترزی هغه پالیتونه یا هم هغه کارونه چې ډیر سر تر سوولې دي هغه لولو. د ښځو لپاره یې ښوونځي او روزنیز مرکزونه جوړ کړي وو چې اسما ترزی نه یوازې د نجونو لومړني ښوونځي جوړ کړل، بلکې په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه پرانستل. یعنی میرمن اسما یوازې د نجونو لپاره ښوونځي نه کړل جوړ، بلکې د دې ترڅنګ په ټول افغانستان کې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه هم پرانستل. دې مرکزونو ښځو ته د ژوند مهارتونه، کاري وړتیاوي او نورو برخو کې زده کړې ورکولې. د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه و. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغان میرمنو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه کول او د ښځو د حقوقو لپاره یو مبارزه ګڼل کېده. دې داسې مرکزونه جوړ کړل چې په هغه مرکزونو کې ښځو ته د ژوند مهارتونه ورزده کول کېدل، کاري وړتیاوي ورته ښودل کېدلې او همچنان نورو برخو کې یې زده کړې ورکول کېدلې. اسما د ښځو او نارینهوو ترمنځ د برابرۍ حقوقو غوښتونکې وه. یعنی میرمن اسما ترزی یو له هغو افغان میرمنو له جملو څخه وه کوم چې همیشه یې هڅه کول تر څو د ښځو او نارینهوو د حقوقو ترمنځ برابرتیا راولي او د ښځو او نارینهوو حقوقو ترمنځ کوم واټن او فاصله چې ده هغه راکم کړي. هغې د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه وکړه تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. میرمن اسما یو له هغو افغانو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې هغې همیشه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه کوله، مقاومت یې کوي او کوشش یې کوي تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او ښځې ته خپل حق او حقوق ورسوي. د اسما طرزي میراث لولو چې میرمن اسما طرزي کوم میراث پاتې شوی دی. اسما طرزي د افغان ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو مهمه څېره ده. د هغې ښوونځي او مجله د افغانستان په تاریخ کې د ښځو د پرمختګ مهمې نښې دي. د هغې هڅو د افغان ټولنې په ټولنیزو او کلتوري بدلونونو کې ژورې اغیزې لري. یعنې میرمن اسما یو له هغو افغانو قهرمانو اتلو میرمنو له جملو څخه ده چې د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یې مهم رول سرته رسولی دی او د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یو له مهمو څېرو له جملو څخه شمیرل کیږي. د هغې د ښوونځي او مجلې جوړول په افغانستان کې یو د تاریخي کارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا د ښځو په پرمختګ کې یو مهم مثال و. د هغې د هڅو او همچنان هغه کوم فعالیتونه نتیجې سرته رسولی دی په افغاني ټولنه کې او همچنان په ټولنیزو او کلتوري چارو کې مؤثر بدلونونه منځته راوستل او پر دوی باندې مستقیمه اغیزه درلودل. یعنې میرمن اسما یو له هغو سترو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه به کوم چې نه ستړې کېدونکي خدمتونه یې خپل ګران هېواد افغانستان ته سرته رسولي وه چې د سترو خدمتونو له جملو څخه یې پخپله د ښځو یا هم د انجونو لپاره د ښوونځي جوړول وه، هم چنان د ارشاد نسوان د مجلې جوړول وه کوم چې د افغانو ښځو د افغانو میرمنو د ذهن په پراختیا او د هغوی د شعور په لوړولو کې ستر فعالیت سرته ورسوه. او نن ورځ هم میرمن اسما طرزي د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو سمبول، یو مثال دی. نو درنو خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع کوم چې موږ تاسو د میرمن اسما طرزي په حق له معلومات په لوستل او د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز به تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکو لیکي او هم چنان د نن ورځې او تیر ورځې پر لوست باندې باید تاسو ټول خوږ او قدرمن زده کوونکو کې تکرار وکړي. چنن ورځ تاسو کوم سوال وستله؟ میرمن اسما طرزي څوک واسه ډول شخصیت وو؟ د هغې د ژوند په حق له چې مو کوم معلومات ترلاسه کړي دي، هم دغه به ټوله د خپلو ځانو سره لولي او هم چنان د دې تر څنګ نه یوازې دا چې د نن ورځې لوست به تاسو لولي، بلکې د دې تر څنګ د تېرو ورځې په لوستنو باندې به هم تکرار کوي چې تېره ورځ تاسو څه لوستلي وو او کومو موضوعاتو باندې تاسو بحث کړی وو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مومنه قدر مون او درونو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغ لاس ویم درن ورځی درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کې برترو غو جوړ او صحت مند او سړي د صحت چب مبم پتن وي. درنه او ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمر تاسو درن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور میرمن اردندې نو افغان مشهور میرمن به او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لکه سرنګ چې تیر ورځی لوست کې مراو تاسو یو افغان زړور اتل میرمن اربن مو معلومات ولوستل، نن ورځ یو زلی به هم همدغه سیده یو افغانی زړوري قهرمان میرمنې اربن معلومات لولو چې څوک څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي. نو هیله من دیم درنو زکونکو د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلری زکونکو یو زلی به هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول درنه او خوږ زکونکو باید د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ کړي. دا نو ته هیڅ تاسو سره یو ځنې همکاري کوي چې لوس پښه او سم توګه سره زده کړي او پر خپل وختونه کې استفاده کړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځي د خپل لوس پر دور باندې زموږ تاسو د نن ورځې 22م لوست موضوع رویا محبوب ده. ولو چې رویا محبوب څوک و، سره ول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ولو چې رویا محبوب څوک و، رویا محبوب یو افغان مشتبسه او ټیکنالوژي ته وقف شوی سیره ده. لرایا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټکنالوژي توقف شوی سیرت کوم چې د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو میرمنو له چمرو څخه شمیرل کیږي. د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ شوی دی چې پکې اتل شزي له 25 پرسنل څخه فعالیت کوي. لولو چې میرمن رایا محبوب د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ شوی یا هم د هغه شرکت جوړونکی ده کوم چې د دې شرکت تهداب یا هم بنسټ میرمن رویا محبوب یشدی. په دې شرکت کې میرمن رویا محبوب 25 پرسنل لري چې دغه 25 پرسنل څخه اتلس تنه شزینه کارکونکي لري او پاته ودانې کسان نارینه دي. یعنی میرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمينه چې برابر کړی ده هغه د افغان میرمنو لپاره برابر کړی ده او په خپل شرکت کې افغان میرمنو ته وخت کې هم ځای ورکړی دی. نوموړي د شزو توانمند سازي او زده کړو لپاره د ټکنالوژي له لارې مهم ګامونه پورته کړی دی. میرمن رویا محبوب یو له هغو ښځینه افغان میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د افغانو میرمنو د توانمند سازي او د هغوی د ټکنالوژي په برخه کې د هغوی د زده کړو په برخه کې یې ستر ګامونه پورته کړی دي او د هغوی سره یې همکاري کړې ده. د موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب شزینه مشرانو لپاره نوی مثال وګرځیده. یعنی میرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډیر زیات محدودیتونه و افغانو میرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نه ورکول کېده، خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغانو شزینه مشرانو لپاره نوی مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت درلوده. یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغانو میرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان میرمنه کولی سي په خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي. هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړه او ښځو لپاره یې نوې لارې پرانیستلې. یعنی رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت درلودي ښځې هیڅ وخت هم نسي کولی چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي. رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی او ټولو افغان ښځو ته یې دا ثابته کړه چې هر افغانه مېرمنه خپل ټالنټ لري، خپل استعداد او خپل لیاقت لري او وی کولای شي په خپل ژوند کې یو شخصیت د ځان څخه جوړ کړي او د نورو افغان مېرمنو لپاره یې نوې لارې پرانستلې. مهمه لاسترولنی او پروژې درنو ځکونکو وس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن رویا محبوب مهمه لاسترولنی او د هغې پروژې پیژنو چې میرمن رویا محبوب په افغانستان کې کومې پروژې رامنځته کړې وي او کومې لاسترولنی ترې لاسترولې دي. نو درنو ځکونکو هله مندم چې تاسو ټول اورته متوجه اوسئ او هم دغه لاسترولنی د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې نوٹ کړئ. رازو لولو چې د میرمن رویا محبوب د لمرنی لسترونو له جملو څخه په خپل د انټرنیټي ټولګي جوړول وي. یعنی میرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او هم چې نن د هغه ترڅنګ د شوزو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابرول وي. یعنی میرمن رویا محبوب په شونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمينه برابر کړې چې د شوزنه زده کوونکو کولای شي چې د هغه شون انټرنیټي شبکه د لارې څخه خپلو درسونه ته لاسرسی پیدا کړي. د ښځو لپاره د وومنز انیکس پلیټفارم جوړول چې د انلاین زده کړو او نوي مهارتونو لپاره زمينه برابروي. یعنی میرمن رویا محبوب هم چې نن د افغان ښځو لپاره د وومنز انیکس په نامه سره یو پلیټفارم جوړ کړی چې په دې پلیټفارم کې د انلاین زده کړو او هم چې نن نوي مهارتونو لپاره زمينه برابر شوی و. یعنی دا پلیټفارم داسې پلیټفارم و چې په دې کې افغان انجنیر هم کولای شي زده کړې وکړي او هم د دې ترڅنګ کولای شي هغه مهارتونه چې ډېر په خپل ځان کې لري، کوم استعدادونه چې دی په خپل ځان کې لري، د هغه لاله څخه دی هغه زده کړي او نوې مهارتونه او نوې پوهه دي چې ترلاسه کړي. هم دی کولای شي چې په انلاین ډول سره زده کړي وکړي او هم دی کولای شي نوې مهارتونه زده کړي او خپل نوې مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي. دوی زده کړي او کار ترمنځ واټن کول. یعنی میرمن رویا محبوب هم چې نن د دې ترڅنګ نه وایي چې د چې د افغان ښځو لپاره د وومنز انیکس په نامه سره پلیټفارم جوړ کړل، بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو او کار ترمنځ واټن یې کم کړ. یعنی په بخښنه وختونه کې د سوي چې کار کول او زده کړه کول به دا ډیر زیات سخت بده یو شخص لپاره، خو میرمن رویا محبوب زده کړو او د کار ترمنځ واټن کم کړ او داسې پلیټفارمونه یې جوړ کړل چې یو انسان کولای شي په یو وخت کې سانه توګه سره هم زده کړو کې او هم کار تر سره کړی. د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه، د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټولو شزناو ستپته اور وشدل. د شغلو لپاره د کاري بازار ته د رنوټولو لپاره فرصتونه برابرول، هم چې مېرمن رویا محبوب د شغلو لپاره د کاري بازارونو ته ننوتلو فرصتونه هم برابر کړل، تر څو افغان شزې هم وکولای شي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه ترسره کړي او خپل کومي ورکیوي او کوم استعدادونه چې دیګلري هغه د نورو خلقو او نورو کسانو سره شریک کړي. یعنی رویا محبوب د شوز لپاره کاری بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړه. نړیوالې لاسته راوړنې او جوایز د رویا محبوب هڅې په نړیواله کچه پیژندل شوی دي. یعنی مېرمن رویا محبوب نه یوازې دا چې په ملي کچه سره پیژندل شوی سره ده، بلکې د دې تر څنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل شوی څېره ده، کوم چې په نړیواله کچه سره د هغې ټولې هڅې پیژندل شوی دي او د هغې د هڅو ستاینه او صفت شوی دي. هغې د ټکنالوژي او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلي دي چې د هغې د نړیوالې اغیزې نښه ده. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمېر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالتوب د اغیزو څخه یو پرمختللی اغیزه ده. یعنې دا د دې څخه څرګندېږي چې مېرمن رویا محبوب واقعا هم یو پرمختللی او پیژندل شوی څېره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي. د شزنه سټارټ اپونو ملاتړ په دې برخه کې هم بلو چې مېرمن رویا محبوب د شزنه سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي. د شزو د رهبری لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي. یعنی رویا محبوب د هغو شزنه او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لري، کوم چې په افغانستان کې د افغان شزو رهبری کوي، د هغو ټولو افغان شزو د رهبری سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغو سره مرسته همکاري کوي تر څو هغو خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي. له شزو سره مرسته کوي چې خپل نظریه په بریالي سوداګری باندې بدل کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټولو هغو شزو سره مرسته کوي کوم شزو چې نظریات لري، غواړي چې تجارت وکړي، غواړي یو سوداګری ولري، د هغوی ټول سره مرسته کوي تر څو دوی خپلې نظریې د بریا په سوداګری باندې بدلې کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري، یو سوداګری ولري او دوی هم وکولای شي په خپل ژوند کې نورې بریاوې ترلاسه کړي. یعنی رویا محبوب د ټول شوز سره مرسته کوي چې په خپل سوداګری زو چارو کې پرمختګ وکړي. د روباتیک لاښونه مېرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. لولو چې مېرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره وه، یعنی اوس هم د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شو و د افغان انجینرو کوم چې په هرات ولایت څخه ډېر زیات شمېر انجینر په دغه ټیم کې موجود وي او د مختلف روباتیک روبوټونه جوړول تر څو په انساني ژوند کې کار نو اسانه کړی. نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و کوم چې افغانستان ته مختلف جایزې راوړي دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندل دي. نو رویا محبوب د دغه افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره هم و او وس محل هم ده. د انجینرو حسون کې چې په ساينس، ټکنالوژي، انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب همیشه انجینر حسون دي، هغه یې تشویق کوي تر څو دغه افغان انجینر په ساينس، ټکنالوژي، انرژي، انجینري او هم چنان په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجینر یو ټالنټ لري، هر افغان انجینر کولای شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي. نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجینر دې ته تشویق کړی دی تر څو دې د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور وفیشني. اوسنی ژوند اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. لولو چې مېرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند په نیویارک ښار کې دي. یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک ښار کې ژوند کوي. د افغان کار اپرانو ملاتړ ته دوام ورکوي. یعنی هغه افغان کارکونکي چې نوي سوداګریز نوي پلانونه لري، د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې لپاره په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی مېرمن روح یا محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو لار څخه د افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي تر څو نور بدلون راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی مېرمن روح یا محبوب هیڅکله هم خپل هغه کوم تعلیم چې دی، کوم هدف چې دی په نظر کې نیول دی، هغه هیڅکله هم نه سټاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او همچنان په نور نړۍ کې بدلون رامنځته کړي او نور نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی مېرمن روح یا محبوب یو له هغو څېرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه خپل ځان د پنړی کې ثابت کړی دی چې هر افغان مېرمنه استعداد لري او هر افغان مېرمنه کولای شي چې په خپل ژوند کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو زکونکو، دا اوس مرسته ستاسو د نن ورځې لوست خطري کې چې تاسو د مېرمن روح یا محبوب د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی وي چې مېرمن روح یا محبوب څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. نو درنو زکونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده کې دوه دوه سوالونه مې راوړي دي چې تاسو به همدغه دوه دوه سوالونو ته ځواب وایئ او خپل کتابچو کې به خپل ځان سره نوٹ کوئ. راځو د لومړي سوال پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې لومړی سوال: روح یا محبوب د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره څه کړي دي؟ یعنی روح یا محبوب د کوم ټکنالوژي چې په برخه کې سي دي کار سره رسوي دي، د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره کوم خدمتونه سره رسوي دي او کوم کارونه ترسره کړي دي؟ د دې سوال ځواب په خپل کتابچو کې. دویم سوال: د وومنز انیکس پلیټ فارم اصلي موخه څه ده؟ یعنی مېرمن روح یا محبوب چې دغه وومنز انیکس پلیټ فارم جوړ کړی دی، د دې څه مطلب څه دی؟ یعنی ولې دا پلیټ فارم جوړ کړی دی او دا کوم کار سره رسوي؟ نو تاسو ټول درنځ د کونکو به همدغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او وروسته به وګورئ چې تاسو د مېرمن روح یا محبوب د ژوند په حق څومره معلومات ترلاسه کړي دي او څومره وپوهېدل چې مېرمن روح یا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. واقعا هم مېرمن روح یا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ور باندې افتخار لرو. خدای دې په ژوند کې نورې هم بریالیتوب او کامیابی ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. هیله مند یم چې راځه خصصي بنئ او نن ورځ په درس کې به مو څه زده کړی وي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په مان شه وخت.
Lord, so, your blood is the blood of the Lord.